دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سوی دی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د جون 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري په پېښور کې د بازید خیل امن لشکر مشر محمد فهیم ناظم د خپلو درو نور ملګرو سره وژل سوی دی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر قمندان جنرال جان ایلن نن د پاکستان دوره کوي. او د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د ځوانانو د پرمختګ لپاره پر نوي پالیسي کار پیل کړی دی. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به ملیحه میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په پیښور کې د بازید خیلو امن لخر د مشر او درو نورو کسانو مړی موندل شوی دی. په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن د پاکستان په دوره دی او د شام سرکاري خبری ایجنسی مخالف وسوالو په یو ټی وی سټیشن بریټ کړی دی. د خبرونو تفصیل. په پیښور رینګ روډ باندې د بازید خیل امن لخر د مشر فهیم ناظم او درېو نورو کسانو مړی موندل شوی دی. د پولیسو د وینا سره سم د سلورو واړو مړی په یو ګاډي کې اچول شوی و چې داسې شکونه څرګندېږي چې دوی تر تختولو وروسته وژل شوی دی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي خورشید خان مشال ریډیو ته وایي
او بس ایک دن رہتا ہوتا سلور کسان دیو دا ناظم دے دے کا نران دیو اسلام پیو سڑے دے آدے وسط
فهیم ناظم سره لخبل ډرایور او دوه نور ساتندویانو د تیر ورځې راهیسې ورکو چې پولیس ته هم د دې اطلاع ورکړل شوې وه. پر فهیم ناظم تر دې مخکې هم وسلوال بریدونه شوي وو. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه برید تېره شپه د شمالي وزیرستان تحصیل شوال کون غر په سیمه کې د وسلوالو په یو کور شوی دی. ځایي انتظامی چارواکو د برید پخلی کړی دی خو د وژل شوو د شناخت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د یادې سیمې پولې د جنوبي وزیرستان او افغانستان سره لګېدلې دي. په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن بنند پاکستان په پنډه خار کې د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستانی پوځ اطلاعاتو اداره ISPR وایي ښاغلی ایلن به په دې دوره کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کوي او په پاک افغان پوله د همکارۍ پر زیاتولو او د ترهګرۍ ضد جنگ کې پرول خبرې کوي. جنرال جان ایلن په داسې وخت پاکستان دوره کوي چې د سو مودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. په افغانستان کې د دانګام ولسوالۍ قومي مشران وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په سیمه کې په لسګونو د توپونو توغندې لګېدلې دي او اوس هم دوام لري. د سیمې نه یو قومي مشر حاجي منزمین مشال ریډیو ته ویلي
تقریبا
دایم شانو د پاکستان په پوسټور لګولې چې د سلو زیاتې مرمې د پاکستانی پوسټ لخوا د دوی په ولسوالۍ کې په یو شمېر کلو وشتل شوې دي. د کونړ د والی ویان هم مشال ریډیو ته ویلي دي چې د یادې ولسوالۍ نه ورته رپورټونه را رسیدلي دي خو پاکستان لخوا په دې اړه لاس نه دی ویل شوی. د شام ولسمشر بشار الاسد وایي هیواد یې په داسې حال کې د جګړې په حالت کې دی چې حکومت یې د یاغیتوب او د ولسي مظاهرو مقابله کوي. هغه د نهې په ورځ خپلې کابینې ته د وینا پر مهال وویل چې موږ په رښتینی ډول د هرې زاویې نه په جګړه کې یو او زیاته کړه چې د ټولو تګلارو ټولو اړخونو د ټولو شعبو د لارښوونه وشي چې دا جګړه څرنګه وګټل شي. هغه د غربي نړۍ لخوا د واک پرېښودلو غوښتنې هم رد کړې او کابینې ته یې وویل چې غرب تل اخلي خو څه نه ورکوي او دا په هر پړاو کې ثابته شوې ده. بلوري د شام سرکاري خبري ایجنس وای وسلوالو د حکومت په لو ټي وي سټیشن په مرکز بریټ کې درې اهلکار وژلي دي. سناوي د دمشق نه 40 کیلومتر لري په جنوب کې پروت د دروشا په خار کې په اخباریا ټي وي بریټ نن شوې دي. په ټي وي مرکز کې یو کارکونکو ویلي وسلوال د مرکز ود دوه ودانیو ته ورننوتلو ځینې ساتونکو اونیول او د بارودي موادو سره د ودانې ځینې برخې والوزولې. اخباریا یو شخصي ټي وي چینل دی خو د بشار الاسد د رژیم سخت ملاتړ دي. آسٹریلیایی چارواکی وای د هغه اوریدل شوی کشتنه یو سل ډیر وشت کسان جوړل شوی دی چې د شورو په ورځ آسٹریلیا ته روانه وه. د هیواد وزیر اعظم جولیا ګیلارډ خپل پرلمان ته ویلي په دغه کشته کې د یو سل ډیر وشت او یو سل درې دېرش ترمنځ کسان سپارو چې بحر هند کې د آسٹریلیا کرسمس آیلند په نامه د جزیرې په شمال کې واوریدله. د نورو بچو کسانو د لټولو هڅې روانې دي. تېره هفته هم په دغه ځای کې یو سل لس کسان جوړل شوی کله چې په یو کشته کې د دوه سوه زیات افغان پناه غوښتون کې سپرو کسانو باندې کشته اوریدلې وه. د امریکا د سینیټ یو مهم پینل په متفقه ډول د یو قانون منظوري ورکړې چې ورسره به هغه روسي چارواکو ته سزا ورکولی شي چې په جیل کې د وکیل سرګی میګنیتسکی د مرګ سره تړاو لري. د سینیټ د بهرنیو اړیکو د چارو کمیټې مشر سینیټر جان کیری د نهې په ورځ د رای اچولو لپاره د جوړې شوې غونډې مشري کوله چې په کمره کې خبریالان او کتونکي هم موجود وو. د دغه قانون له مخې د هغه چارواکو په ویزو بندیزونو ترڅنګ اساسي منجمد کول شامل دي چې د نړۍ په کومه برخه کې هم د انساني حقونو په خلاف ورزي کوي. د یورو استعمالونکي هیوادونو سلورو لویو اقتصادونو جرمني، فرانس، اټلی او سپین د خزانه وزیرانو د نهې په ورځ په پیرس کې روانونه د اروپایي ټولنې د سرمشري زنه وړاندې له یو بل سره لیدلې دي. په 28 او 29 جون کې دونکو سرمشري زکه تمه ده چې مشران به د یورو زون د قرضې بحران حل موندلو په لړ کې بحث کوي. او د ملګرو ملتونو یو نوی رپورت وایي هر کال د مخدره موادو استعمال سره تقریبا 2 لک کسان مړ کیږي. د دغه رپورت اندازه ښایي چې په نړۍ کې 28 میلیون کسان په ستونزمنه ډول په نشې اموخته دي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او د جرمونو اداره وایي په دغه موادو کې کینابس تر ټولو زیات استعمالیږي چې تقریبا 240 میلیون کسان یې استعمالوي. دغه رپورت وایي چې په نړیواله کچه د مخدره موادو پیداوار او غیر قانوني استعمال تیر کال په ځای ولاړ و. په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیاتو افیمو پیداوار کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل چې مليحه امیرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. په پېښور کې د بازدخیل امن لشکرمشر محمد فهیم ناظم د خپل درو نور ملګرو سره وژل شوی دی. د پولیس یو چارواکی د دې د مړو پاړه وای
یو ګاډي وړاندې پر رنګ روډ باندې او بل ځای کې دې پراته و. تاسو کسان دی یو د ناجم دی زه ګنران دی یو حساب یو سړی دی اړیو.
بلخوا په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن نن د پاکستان دوره کوي. د سیمه ایزو چارو کارپو د دغه دورې جزئیات ته په کوم نظر ګوري؟
کم از کم چې د کم د ناتو سپلای لاینز دي دغه معامله چې د کم از کم هر شي سنسته طریقې سره.
او د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبای کې د ځوانانو د پرمختګ لپاره پر نوې پالیسۍ کار پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا یو پیغله دیته په څه نظر ګوري؟
اولنی خبره تعلیم ده او دویمه خبره یوت ته داسې مواقع فراهم کول چې هغه خپل ټالنټس او هغه خپل چې کم تعلیم حاصل کړي دي هغه مخکې راوړي.
د روان خبرونې په بهیر کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو خاوري راځو خپل لمړي راپور ته. په پېښور کې پر رنګ روډ باندې د بازدخیل امن لشکر د مشر فهیم ناظم او درو نور کسانو مړي موندل شوی دي. د پولیس له وینا سره سم د څلور واړو مړي په یو ګاډي کې اچول شوی وو او داسې شکونه څرګندېږي چې دوی تر ترڅولو وروسته وژل شوی دي. نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوس را کوي.
په پېښور رنګ روډ باندې په یو ګاډي کې د بازدخیلو د سابق ناظم او د پېښور د کلیوالي علاقې ته په مومن د امن لشکر مشر فهیم الرحمن مړي موندل شوی دي. په رنګ روډ د پاړی پورا تانه په حدودو کې د فهیم الرحمن د مړی سره د دریو نورو کسانو مړی هم موندل شوې دي. د پاړی پورا تانه یو پولیس خورشید خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې سهار وختي په رنګ روډ باندې په یو ګاډي کې د دې سلورو کسانو مړی موندل شوې دي کوم چې په ګولو وشتل شوې وو. د تپه مومن د امن لخکر په مشر فهیم الرحمن د دینه وړاندې هم درې ځله ځانمرګي بریدونه شوي دي خو په هغه بریدونو کې فهیم الرحمن بچ پاتې شوی و. دوه اونۍ وړاندې د تپه مومن امن لخکر مشر فهیم الرحمن د مشال ریډیو سره خبرې اترې هم کړې وې.
زما جی فهیم الرحمن نامه بازخیل ناظم صاحب کا پاتې شوی و او د تپه مومن امن لشکر مشر یم.
باقی چیزوں کا کمی مسئلے وغیرہ ٹھولے سی سی پی امتیاز سے وہ تحریف سے ختم کی 15-16 کسان وہ دوں گے درے کالوں کے شہیدان شوی بھی اور ان شاء اللہ ہم پل بدل جاتا نہیں ابرے خام یوں پر ذرا آغاز دے نمبر دو پر خام خرا دشمنی دا کل باقی نہ امریکہ لو ہم نمبر لگا داغیم تو گورا لشل دیش کسان دا شاہ جنگ دا سی ٹریننگ شوی کا نا جس تا شپگتا سوا کسانوں سر مقابلہ نشی پولے
د دې برید ذمواری وسلوال طالبانو پر غاړه اغېستلې ده او د تحریک طالبان مرکزی ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلې دي چې په هیمو رحمان دوی وجلې دي او دوی به په امن لخترو خپل بریدونه جاری ساتي ځکه چې دوی د حکومت سره داغي په لاره نیولو کې مرسته کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري او زو اسلام آباد ته د پاکستان سپریم کورټ د قومي مفاهمتي ارډیننس یا ان آر او په لړ کې له نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف څخه هم ځواب غوښتی دی. تر دې وړاندې یاد سپریم کورټ د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی څخه غوښتنه کړې وه چې سویس عدالتونو ته دې د ولسمشر آصف علي زرداري په ضد خط ولیکي او نوموړي دا کار نه وکړي چې وروسته سپریم کورټ هغه نااهله وګرځوي. اوس اوسنی وزیر اعظم ته هم سپریم کورټ څه دا ډول اشاره کړې ده. په دې حق له د مشال رادیو خبریال سراج زهیر زمر سره د ټلیفون پر لیکه دی. سراج زهیر به دا غاړه که تازه حال زمر سره شریک کړي.
جی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د یوسف رضا ګیلانی کوم چې وزیر اعظم په خوانه دغه د خلاف چې کوم د سویس عدالتونو ته دا خط معامله و نو هغه خط نو لیکلې. اوس چې کوم نوی وزیر اعظم راغی راجا پرویز اشرف هغه ته سپریم کورټ نن داسې یو فیصله واورولا ورته ویلې چې کوم تاسو دغه چې دی دا خط لیکي او کنه لیکي دا هغه په باب لچې دی. نو دوی سپریم کورټ چې کوم دی نو هغه اټارنی جنرل ته هدایت کو چې هغوی دی د وزیر اعظم نه د پوسو کې او د هغې نه وروسته دی موږ ته بیا دا رپورټ جمع کړي چې آیا هغه به دا خط لیکي او کنه. ځکه چې تېر وزیر اعظم هم دا خط نو لیکلی نو په دې وجه باندې دوی وویل چې موږ د حکومتي موقف نه خبر کړی شي. په دې باندې چې کله موږ د پیپلز پارټي د ګوند اخونزاده چټان سره دا اوس خبرې وکړې نو هغه وویل چې زموږ موقف هم هغه دی کوم چې د تېر وزیر اعظم و موږ به خط نه لیکو که د پارټۍ یو کارکون هم ژوندی وي نو دوی به خط نه لیکي. جی
صحیح. سراج زهیر په دې اړه که تاسو د قانونی چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې هغه په دې اړه څه وایي که داسې یو وزیر اعظم تلی نو د آئین په دې کې څه حیثیت جوړیږي؟
جی څنګه چې تاسو ویل نو زمونږ د قانون د کارپوهانو سره چې کومې خبرې وشولې نو هغوی دا وویل چې تېر وزیر اعظم ته چې کوم دوی فیصله اورولې وه په هغې فیصله کې شپږ پوائنټونه وو په هغې کې یو پوائنټ دا هم وو چې که تاسو خط نه لیکئ نو بیا دې په فوري توګه باندې د نوي الیکشن د نوي ټول ټاکنو اعلان وکړي. نو کارپوهان دا وایي چې د دې وزیر اعظم سره هم د آپشن دي دا لارې دي که چېرې حکومت دا خط نه لیکو نو دوی به دا اعلان وکړي ځکه چې کوم راتلونکی ټول ټاکنې دي هغې ته شپږ میاشتې دي نو دا کیس به دغه شانتې د څلور پنځو میاشتو پورې وځنډوي او په آخر کې بیا دا نوی وزیر اعظم چې کوم دی نو دا به دا اعلان کوي چې مونږ د حکومت د فیصلې مطابق د حکومت د حکم مطابق نوی ټول ټاکنې اعلان کوو. نو قانوني چارو کارپوهان چې کوم دي نو هغوی دا وایي چې د حکومت لپاره هم یوازینۍ لار دا ده چې هغه دې معاملې نه ځان را بهر کړي چې د نوي الیکشن اعلان وکړي.
ډېره مننه سراج زهیر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري او زو د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پر لور. په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکو په یو میزایلي برید کې څلور وسلوال وژل شوی دي. برید د تحصیل شوال په کندغار سیمه کې د وسلوالو پر یو کور باندې شوی دي. د مشال رادیو خبريالې په اړه نور حال راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو په یو میزایلي برید کې لږ تر لږه څلور مشکوک طالب وسلوال وژل شوي دي چې د چارواکو په وینا تیره شپه د شمالي وزیرستان ایجنسۍ تحصیل شوال کونغر په سیمه کې د وسلوالو پر یو استوګنځای باندې شوی دی. د ځایي انتظامی چارواکو د میزایلي برید پخلی کړی دی. د چارواکو او آزاد سرچینو تر مخه تیره شپه خواوشا 9 بجې امریکایي ډرون الوتکو د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه تحصیل شوال کونغر چې پولې یې د سویلي وزیرستان او افغانستان بارډر ته لګېدلې دي دغلته د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نښه کړ چې ورباندې دوه میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې څلور مشکوک طالب وسلوال ووژل شول خو د وژل شوو د شناخت په اړه ځایي چارواکو او آزادې سرچینو لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. زنا رسانی د وژل شو شمیره شپک خی خو په سیمه کې موجود دولتي او آزاد زرایو مشال ریډیو ته د وژل شو شمیره سلور خودلې ده. بل طرف ته د استخباراتي ادارو چارواکو هم د پیښې مشال ریډیو ته تصدیق وکړو خو ولې زیاته کړه چې د وژل شو د شمیرې په اړه پوره معلومات نه لري، ځکه چې دغه سیمه د میرانشاه بازار نه خواوشا 80 کیلومتره لرې په لویدیځ کې پرته ده او دغلته د ربیتو کولو دپاره د ټلیفون سهولیات د نشت برابر دي. په روانه میاشت کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې د امریکایي ډرون لخوا دغه شپږم برید و. د نه وړاندې اخیری برید د روانې میاشتې په 14 نیټه د شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه بازار کې دننه پر یوه بلخانه باندې شوی و چې پکې د راپورونو تر مخه درې وسلوال وژلي شوي ول. د دې نه دوه ورځې پس په 16 نیټه باندې د شمالي وزیرستان ایجنسۍ ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر په یوه خبر پاڼه کې دا اعلان کړی و چې په سیمه کې به تر هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکول کېږي تر څو چې دغلته د امریکایي ډرون الوتکو بریدونه نه وي ودرول شوي. د تیرې دوشنبې په ورځ د سویلي وزیرستان وانا سیمې طالبانو هم د یوې خبر پاڼې له مخه دا اعلان کړی و چې دغلته به هم د پولیو ټیمونو ته تر هغوی اجازه نه ورکوي تر څو چې ډرون بریدونه نه وي بند شوي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر قمندان امریکایي جنرال جان ایلن پاکستان ته سفر کوي. د دې سفر پر مهال به نوموړي د پاکستان د پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدکاته کوي. که څه هم دواړه هیوادونه د ناټو د رسد د لارو د خلاصولو او د نورو مسلو د حل په لټون دي، خو لا تر اوسه په دې لړ کې څه خاص پرمختګ نه دی تر سترګو سوی. پوښتنه دا ده چې آیا دواړه هیوادونه له دواړه خیز لارو خپل منځي اختلاف له منځه وړي او که د پردې شاته نور قوتونه هم لګي دی دوی سره رانیش دی کوي. په دې اړه د عبدالحکیم کاکړ ریپورت ته ورسئ.
په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ستر کمانډان امریکایي جنرال جان ایلن د پاکستان سفر په داسې حال کې ترسره کوي چې لا د وړاندې د برتانیې د فوج مشر سر ډیوډ ریچرډ د دې هیواد د فوج له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدلی وو. که څه هم د پاکستان د فوج د اطلاعاتو د ادارې آی ایس پی آر بیان وایي د دواړو هیوادونو د فوج مشرانو دوه اړخیزه ګټې بحث کړي، خو ځینې کارپوهان بیا د برتانیې د فوج د مشر سفر ته د امریکا او پاکستان د خرابو اړیکو په تناظر کې ګوري. تر دې وړاندې هم د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک د پاکستان د سفر پر وخت پر دواړو هیوادونو د خبرو د لارو د مسلو د حل غږ کړی وو. د برتانیې رول ته په پام سره د پاکستان یو خبریال شایق حسین چې د دې هیواد د بهرنیو چارو پر وزارت ژور نظر ساتي وایي د معلوماتو مطابق برتانیې یو ډول د منځګړی کردار ادا کوي.
تقریبا چې کوم ملګری ملکونه دي هغه یې ټول دغه کوشش کوي چې پاکستان ته وایي چې لږ تاسو گزاراو کوي او امریکې ته وایي چې تاسو د پاکستان واوري. خو ځکه بالخصوص ذکر وکړم نو زما معلوماتو مطابق چې دی یو کې یا برطانیا داسې یو ملک دی چې راځي کې ډېره زیاته دلچسپي لري او باقاعده مونږ دا ویل شو دا به غلطه نه وي چې هغه یو لحاظ سره چې ثالث کردار هم ادا کوي لګیا دی چې دا معاملات چې دا کم از کم چې دا کم د ناټو سپلای لاینز دي دغه معاملات چې دا کم از کم حل شي سنه ست طریقې سره.
د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر اسد منیر چې د دې هیواد او امریکا په اړیکو نظر ساتي هم وایي چې درمګړي د دواړو هیوادونو د اختلافاتو د ختمولو کوششونه کوي، خو د پوینا لوی مشکل په پاکستان کې داخلي دی.
دې کې دریم قوتم شته دی نه نو علاوه نور خلک هم دي چې کوم غواړي چې د پاکستان دا چې اوس یو دغه غشته دی چې دي تر څو پورې د معافي نه غواړي موږ به نیټو سپلای نه بحال کوو. دا به دلته خلک دي چې کوم غواړي چې دا موږ کھلاو کو خو د هغې خلاف دومره یو عوامي رد عمل دی. پوره ملک کې داسې خلک دي چې هغه یې چې نه کوي نو هغې دي یو فیصله څوک نشي اخیستی.
خو شای حسین بیا د ولسی فشار په اړه د بریګیډیر اسد منیر له خبرې سره اتفاق نه کوي. دی وايي ولسی فشار یو پلمه ده، اصل ستونزې نورې دي.
یو بل پیچیده معاملہ پکې دا ده چې د ناټو سپلای لاین امریکا ته د ضمانت غواړي چې د سکیورټي هغه حوالے سره مراد دا غواړي چې پاکستان خپل کردار تغاړه کړي دي. پاکستان دا وایي چې سیټل سکم زمونږ داسې علاقې دي چې هلته دی مکمل عمل درآمد دی، د حکومت چې دی رټ شته دی. نو هغه درافیک ده او هغه نه وړاندې چې بیا کم قبایلي سیمه ده هغه کې دا تاسو ته ضمانت ورکول ډیره ګرانه خبره ده. زما خبرې مطلب دا دی چې ښکاره او پټې داسې څه خبرې شته چې هغه ډېرې پیچیده دي، نو هغې ته دوی دا رنګ ورکوي چې عوامي دباو دی. خو ما په خیال هغې څوک داسې خاص فکر نه کوي، زیاتې مسلې نورې دي.
د شیخ حسین په شان ځینې نور کارپوهان هم په دې نظر دي چې که یو ځل د دواړو هیوادونو ترمنځ اساسي مسلې حل سي، نو شاید د پاکستان واکمن او سیکیورټی اسټابلیشمنت ولسی فشار د فیصلې په مخ کې دومره لوی خنډ ونه بولي. عبدالحی کاکړ چې د امریکای جنرال جان ایلن پاکستان ته سفر او د پاکستان او امریکا اړیکو په اړه تاسو ته راپور اوروي. د تحریک طالبان پاکستان لخوا ځینې وخت د یو پیچ په اړه داسې متضاد بیانونه راسي چې ښکاري د دوی ترمنځ ځینې اختلافات رامنځته سوي او په یوه خوله نه دي. د دې خبرې څرګندونه تېره اونۍ ها وخت وسوه کله چې په بارادیر کې وسلوالو طالبانو د پاکستاني پوځ پر امنیتي پوستو برید وکړي او بیا د وسلوالو طالبانو د دوو ویندویانو لخوا بیل بیل بیانونه راغلل. اسرار الله مومند په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
څو ورځې وړاندې د بردیر په برول سیمه کې د پاکستان په امنیتي پوستو وسلوال بریدونه شوي وو چې پکې پاکستان پوځ د خپلو 14 امنیتي سرتیرو د وژنې او د 4 د تختونې پخلی کړی. کله نه چې دا پیښه رامنځته شوې، نو یو وارې د تحریک طالبانی ملکن څانګې د برید ذمواري پر غاړه اخیستې او ویلي دي هغوی په دې برید کې 13 پاکستاني امنیتي سرتیري وژلي دي. بلخوا بیا د تحریک طالبانی پاکستان مرکزي ویاند رسنیو ته ویلي هغوی 4 امنیتي اهلکار وکړي. د تحریک طالبانی پاکستان د دوو ویاندو لخوا متضاد بیانونو ځینې څېړونکي په دې نظر کړی دي چې ګواکې د طالبانو د تحریک په منځ کې یو ډول اختلاف رامنځته شوی. په دې کې یو د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی هم دی.
داسې معلومیږي چې تحریک طالبان پاکستان لپاره ډېر مشکلات دي. دا تحریک چې کله شروع شو، بیت الله مسعود چې دا جوړ کړ، نو بیا هغه چې بیت الله مسعود جنبه و، نو هغه یو زیات شهرت او زیات دغه سره یو قسم دا کسانو وسایل هم ډېر وو، نو هغه خو دا ټول خلک یو ځای کړي وو. اوس خو دوی لپاره دومره مشکلات دي چې دوی یو ځای کېناستل، شورا غونډه کول، یو بل سره رابطې کول، دا هم ډېر مشکل شوي دي.
همداراز په پېښور کې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي تحریک طالبان پاکستان په یو شمېر ډلو کې تقسیم شوی او د یو بل سره یې هیڅ قسم همکاري هم نشته.
دل اوس چې کوم دی نو تاریخ طالبان یا طالبان په خپلو خپلو ګروپونو کې تقسیم شوي دي. تاریخ طالبان ځانته چې وایي د حکیم الله مسعود د هغې پته نه لګي چې هغه وزیرستان کې دي یا اورکزی کې دي، کوم ځای دي. خو کله نه کله د هغې سپوکس مین احسان الله احسان خبرې وکړي میډیا سره او سوچ کېږي نو د هغې کله ذمواري واخلي کله ذمواري نه اخلي. سو هغې جدا ځان له ګروپ دی او دا په افغانستان کې درې کلیری یو فضلاله چې بلورې حمله کړې را په دغه معنی او تاثیر کې او یو فقیر محمد دی او یو ولی محمد دی او دی هم کې خپل کې سو اشتراک نشته او باقی دی وزیرستان کې سو ګروپونه دي چې هغه سو پنجابی طالبان ځانته وي سو لشکر جنگ وی دي سو لشکر جنگ وی آلمی دي او بل طرف ته حافظ ګل بهادر دی او حقانی نت ورک دی نو دا دی خپل
د پاکستان د طالبانو غورزنګ یا تحریک طالبان پاکستان کې د اختلاف وجه صدا رحیم الله یوسفزی داسې تشریح کوي.
پاکستان فوج د خلاف عملیات کې بل د امریکایان ډرون تیار استعمال دي. ډېر کسان د حملو کې د فوج او د امریکایي مجلې شوي دي. دوی لپاره اوس داسې یو ځای کې ناستېدل مشوره کول دا هم
خطرناک دی. محمود شاہ بیا په تحریک طالبان پاکستان کې د اختلاف وجہ پیسې بولی.
اصل کې زیات په پیسو باندې دی. دی داسې لارې نیول غواړي چې په هغه کې څه پیسې وي او زما په شان اوس ډېر کمزوري شوي هم دي. نو د دې مختلف ټوکري چې کوم دي کنه نو هغې صرف په دې لګیا دي چې مونږ کم ځای داسې نه شو چې هلته کې مونږ ته څه پیسې لګاوي دي شي
تحریک طالبان پاکستان ډیر کمزورې شوی. خود نوموړي په خبره د پاکستان او امریکا ترمنځ ناسمې اړیکې او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل یا تنظیم ته د بیا منظم کېدو موقع ورکولی شي.
اسرار العالم مومند وو چې د تحریک طالبان پاکستان په سپونو کې د اختلاف په اړه تاسو ته راپور اوروي. یا وزو د کوټې پر لور په کوټه کې پولیس او ملیشیا ځواکونه ادا کوي چې د ترهګری په پیښ کې کسر ککړ دوه بلوڅ وسلواله نیولې دي. د پولیس او ملیشیا ځواکونه دا ادا په یو خبري غونډه کې کړي. بلې خواته بیا د لادرکه بلوڅ په احتجاجي کیمپ کې وی بلی مور تور لګولې چې د دې زوی د پاکستان استخباراتو او ملیشیا ځواکونو تریتم کړي دي. خدای نور ناصر نور تفصیل راکوي.
د کوټه پولیس او ملیشا ځواکونه ادعا کوي چې په دې ښار کې د ترهګری په غنو پیښو کې ککړ ترهګری نیولې. د پولیس او ملیشا ځواکونو چارواکو په یوې غړي خبري غونډه کې رسنیو ته وویل دوه تنه چې نمونه یې یاسین بوکټای او ډاکټر انور دي په کوټه کې په بمی چاودنو او هدفي وژنو کې لاس لري چې د دوی په خبره وړم ورځ سره له وسلو او چاودیدونکو توکو ونیول. د ملیشا ځواکونو یو مشر بریګیډیر رشید صفدر چې د پولیسو یو مشر حامد شکیل یې ترڅنګ ناست و سنوالو تو ویل
پولیس اور ایف سی نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے سریاب روڈ کوئٹہ کے علاقے
پولیسو او ملیشا ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د سریاب سړک له سریاب مل سره چیرمه دا دوه ترهګر ونیول. دواړو ترهګرو په خپل بیان کې په سرکاري ادارو د بریدونو اعتراف کړی او دا یې هم ویلي چې دوی د بلوچ ریپبلیکن آرمی وسلواله ډلې د کمانډان مراد په خپل کوټې ته د ترهګری د پیښو لپاره را استول شوی و. کمانډان مراد په سپلنجی کې دی او براه راست د برامداغ په امر دلته د ترهګری پیښې کوي.
احکامات کے تحت کاروائیاں کرتا ہے.
پولیسو او ملیشا ځواکونو په دې خبري غونډه کې زیاته کړه له دواړو ترهګرو سره یې شاوخوا 2.5 کیلوګرام چاودیدونکو توکي لاسي بمونه او د ترهګری په پیښو کې کاریدونکو نور توکي نیولې دي. یادو چارواکو رسنیو ته هغه سی ډی فلمونه هم ورکړه چې پکې د نیول سبیو کسانو همدا خبرې دي چې دوی په خبري غونډه کې ذکر وکړ. بل خواته تر دې خبري غونډه یو ساعت ورسته د مطبوعاتي کلب مخې ته د لادرکه بلوڅو په احتجاجي کام کې یوې بلی بلوچ مور په استخباراتو او ملیشا ځواکونو تور لګولې چې د دې زوی 2.5 کال وړاندې تښتولې او لا هم هیڅ درک نشته. د لادرک بلوچ عبد الوهاب نومي ځوان مور رسنیو ته وویل
میں تومپ ضلع کیچ کی رہنے والی ہوں. آج سے 2 سال 8 ماہ
ز د تومپ سیمه اوسیدونکو یم. لنن څخه 2 کال او 8 میاشتې وړاندې د پاکستان استخباراتو او ملیشا ځواکونو زما د ځګر ټوټه معنا زما زوی 13 کلن عبدالوهاب ل خپل درې نور ملګرو سره لادرکه کړی او نامعلومه ځای ته وړی دی.
نامعلوم مقام کی طرف لے گئے.
نیوازی د عبدالوهاب مور بلکې د سلها و نورو لدرکه بلوڅو میندي او کورنۍ د دوی د لدرکه کسانو تور د پاکستان په استخباراتو په خاص په ملیشا ځواکونو لګوي. خو هلته بیا ملیشا ځواکونه د بلوچستان صوبایي حکومت او هم مرکزی حکومت درې واړه دا تورنه ناسم بولي. شاوخوا شپږ کاله کېږي چې د بلوچستان حالات خراب شوي او دلته که یو پلو فرقه ییزې وژنې روانې دي نو بل پلو بلوڅ ملتپالو وسلوالو ډلو د حکومت پر ضد چرکي جګړه پایل کړې ده. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
اوزو د افغانستان د کونړ پر لور د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان له لوري د دوی پر ولسوالۍ له 100 زیات د توپونو توغندۍ راتوغول سوي او 3 تنه ټپیان کړي دي. ډیر خلک یې د خپلو کورونو پرېښودو ته هم اړ کړي دي. په دې اړه یو راپور تاسو پام راګرځوم.
د دانګام د ولسوالۍ قومي مشر حاجی منځمین تیر شپه 10 بجې په ټلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ولسوالۍ کې په لسګونو د توپونو توغندۍ لګېدلې دي او لا اوس هم دوام لري.
تقریبا
ملک عبدالرزاق هم وویل چې له 100 زیات مرمۍ د پاکستان د فوج لخوا د دوی د ولسوالۍ په یو شمېر کلو راویشتل شوي. د هغه په وینا چې د سې شنبې شپه او ورځې د مرمیو د زیاتوالي له امله په اور کې تیره کړې ده خو نه یې تر اوسه حکومتي چارواکو پوښتنه وکړه او نه هم د ډزو په اندازه کې کمی راغه. ملک عبدالرزاق وای دوی سره نږدې د اسمار په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو نظامی اډه موجوده ده. ټوله ورځې تیاری ګرځي خو د مرمیو د بندولو لپاره یې هیڅ ونه کړل. د کونړ د والی ویاند واسف الله واسفی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم له دانګام څخه راپورونه را رسېدلي دي چې په یاد ولسوالۍ کې د نورو ورځو په پرتله ډېرې مرمۍ لګېدلي او په ترس کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وایي دوی د خپل مسؤلیت په اساس هر ورځ د راتوغول شوو توغندیو دقیق شمیر او له امله یې د رامنځته شوو زیانونو پوره لیست مرکز کابل ته لیږلی دی او کیدای شي چې مرکزي حکومت په دې اړه هڅې پیل کړي وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان لخوا په دې اړه تر اوسه پورې څه بیان نه دی راغلی. وخت د غرمې 12 بجې سوي دی. ملیحه میرزاده به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په پیښور کې د بازید خېلو امن لخکر د مشر فهیم ناظم او درېو نورو کسانو مړی موندل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي قمندان جنرال جان الن نن په پنډه کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقات کوي. په افغانستان کې د دنګام ولسوالۍ مشران تور لګوي چې د پاکستانی پوځ لخوا پرې بمباري شوي. په شام کې سرکاري خبري ایجنسی وايي وسلوالو په ټي وي سټېشن برید کې درې اهلکار وژل دي. په استرالیا کې د یوې کښتۍ اوریدلې وروسته یو سلیر کسان جوړل شوی دي. د امریکا د سینټ په متفقه ډول یو منظوري ورکړې ده چې ورسره به هغه روسي چارواکو ته سزا ورکول شي چې په جیل کې د وکیل سرګی مګنیتسکی د مرګ سزا ته راوړل تړاولري.
لاند خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورځپاڼه لوستي دا چې دغه ورځپاڼه په خپل اداري کې څلکلي راځي چې ورته غوښسو.
جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې پاکستان دا وخت د خارجي او داخلي مسلو سره مخ دی چې لکه بلې ټول قام پریشان دی او په کار دی چې حکومت دې مسلو ته پام راګرځولې وي. خو د بده مرغه حکمران ډلې دا هر څه شاته غورځولې دي او صرف په دې کې لګیا دي چې پارلیمان بالا دست دی او دا نور ادارې د پارلیمان تر لاندې دي. اداري وایي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم دا ویلي دي چې پارلیمان د نورو ادارو مور ده او ټول ادارې خپل کار په حدودو کې کوي نو هله به ملک ترقی وکړي. اداري مخکې وایي چې حکومت له پکار ده چې جنگ جګړې پریک دی او پدې کې وخت نه ضایع کوي بلکې دوی چې د کوم کار لپاره ولس را لګلې دي هغه دې تر سره کړي. نو دا شان به دوی یو طرف ته خپل فرض په خاطوګه پوره کړي او بل طرف ته به ولسی کشاله هم هواري شي. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر احمد مختار ویلي دي چې ملک د بجلی د تقسیم د نگران ادارې منیجنګ ډایرکټر به رسول الهان محسود وي یا به دی وي. اداري مخ کې وایي چې د دې وړاندې چې کله چودري احمد مختار د اوبو او بجلی د وفاقي وزارت وزیر جوړ کړی شو نو موړی د رسول خان د معطل کولو حکم جاری کړی وو. خو رسول خان وس هم په خپل عہده کار کوي. اداري وایي چې وفاقي وزیر ویلو چې رسول خان محسود د خپل تعلقاتو غلط استعمال کوي او که هغه هم په دې عہده کار کولو نو زه به وزارت پرې اقدام. اداري زیاتوي چې په داسې وخت کې چې ملک کې د بجلی سخت بحران دی او د لوډ شیډنګ له وجې خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ دي، پکار ده چې وفاقي وزیر د جنگ جګړو او مهازارۍ په ځای باندې د بجلی لوډ شیډنګ لخت پام ګراګرځولې وي. خو هغه داسې نه کوي بلکې غیر ضروري معاملو ته خپل پام راګرځولې دي. اداري اخیره کې وایي چودري احمد مختار له پکار دي چې د بجلی د مسلې د حل لپاره د خپل افسرانو سره کینی او دا مسله هوار کړي، ځکه چې همدغه افسران د بجلی په معامله باندې خپويږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سندیکیټ ویپانې د پاکستان د سپریم کورټ د فیصلې او له هغه سره د پاکستان د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخو د خبريالانو د ژغورنې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست بیا پر پاکستانی شخصي ټلویزیون چینل د حمله غندنه کړې ده. د دوړ مقاله مهم ټکی به له ملیحا امیرزاده څخه واورو.
پروجیکټ سندیکیټ ویبپاڼه لیکي په 19 جون د پاکستان سپریم کورټ لخوا مختصر فیصلې سره یوسف رضا ګیلانی نور د هیواد وزیر اعظم پاتې نه شو چې د سلورو نه زیاتو کلونو راهیسې دغه چوکۍ سنبال کړې وه. تر اوسه پاڼې په خبره دا د هغه د وړاندې نیش پاړس مشرانو په مقابله کې د واک تر ټولو زیاته موده وه. ورځپاڼه لیکي دا چې د پاکستان د آئین تر مخه د قومي اسمبلی یو تورن غړي په صوبایي اقامي اسمبلی کې نشي پاتې کېدلی او د وزیر اعظم سره د قومي اسمبلی غړیتوب تړلی وي. دا ټول ګامونه د 1903 په آئین کې ټاکل شوي دي چې مسوده د پخواني پاکستاني وزیر اعظم ذوالفقار علي بھٹو تر څار لاندې جوړه شوې وه. بھٹو د پاکستان پیپلز ګوند جوړونکو چې اوس یې یاد پارٹی د زوم آصف علی زرداری تر مشرۍ لاندې واپس واکمنه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د سپریم کورټ د لنډې فیصلې وروسته اوس وار د زرداری دی، خو هغه ته هم بل خوښنه ده پاتې چې به د دې لوبې سبل سوکړي. تر ورځپاڼې په خبره پاکستان د قانوني نظام سره سم د یو سیاسي نظام د جوړولو په لور یو ګام مخکې شوي او زیاتوي د جمهوریت معنی دا ده چې آزاد او شفاف انتخابات دي وشي. د دې سره سم دا هم ضروري وي چې یو داسې قانوني نظام د جوړ کړل شي چې ولس ته د ملکیت په مت کې حقوق ورکړل شي او دوی ته د په ځانګړي ډول اداري سهولتونه ورکړل شي چې د شخړو حل یې روزي. بلخوا د خبریالانو د ژغورنې اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ لیکي چې د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل باندې د حملې غندنه کوي او په چارواکو غږ کوي چې په سمدستي ډول د برید تحقیق وکړي او ککړ کسانو پر ضد عدالتي کاروایي وشي. اداره لیکي د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د برید پړه په غاړه اخیستې او فرانس پریس خبري ایجنس ته یې وجه ښودلې چې د ډلې خبرونه هغه شان نه خپرېږي لکه څنګه چې د پوز او یا د حکومت خبرونه وي. د آج ټي وي په خبره د پاکستان صدر آصف علي زرداری او نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د برید غندنه کړې ده. ویلي دي چې ککړ کسان به زر تر زره محاکمه شي. د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه د پلټنو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې یاد چینل ته به حفاظت ورکوي. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ تحقیق ښایي د 2010-2011 کال لپاره پاکستان په نړۍ کې خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و. تېره میاشت دوه خبریالان وژل شوي، دوه نورو باندې ډزې شوې وې او ټپیان شوي او بل باندې د پولیس په حراست کې حمله شوې وه.
ملیحا مرزاده وا چې نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کړې وه. د افغانستان په غزنی ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو په ضد ولسی پاڅون سوی چې وای دوی د طالبانو له ظلمونو څخه تنګ سوي دي. بلخوا دا خلک د افغان حکومت او امریکا هم خلاف دی او وای چې د دې درې واړو قوتونو څخه تنګ او خپه دي. ډیلی بیست ورځپاڼې په دې حق له مقاله لیکلې چې مهم ټکی درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د ډیلی بیست ویب پاڼې په دې مقاله کې راغلي د افغانستان د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو خلاف د ولسی خلکو پاسون د نور چانه زیات دوی په خپل ډیر حیران کړي، ځکه چې د لپاره کومه خاصه غونډه نه وشوي. سیمه کې د غندر په نامه د یو غریب کلی خلک د ماخام د منځنه پاس د جمعات مخې ته ولاړ وو او په خبرو خبرو کې دا ذکر راغی چې طالبانو د دوی په بچو د تعلیم لارې ولې بندې کړي، طالبان ولې د دوی لونه تعلیم ته نه پرېږدي، او تر ټولو لویه خبره ده چې یو ورځ به طالبان وایي چې خپل لونه خخې کړي نو آیا دوی به دغه هم مني. مقاله لیکي چې د سکولونو خلاصولو په لړ کې دوی سباله د طالبانو ځای کمانډر مولا عبدالمالک ته ورغلل او هغه هم د کلی د خلکو قهر او خپګان ته په کتلو سره خپل مشرانو ته جواب ولېګو، خو د هغه په جواب کې نه یوازې دا غوښتنه رد کړې شوه بلکې د کلی سره د خواخوږۍ په جرم کې طالبانو مولا عبدالمالک لاس خپې تړلې د خپل کور نه اوچت کړو. د سره د ځای خلکو قهر لا نور زیات شو او په مظاهرو یې لاس پورې کړو او پکې د خواو شاکلو هم برخه واخیسته چې د مخنیوي لپاره یې د نورو سیمو نه طالبان اندړ ولسوالۍ ته لاړل او پکې یې یو تن په ډزو مړ کړو. د قهرېدلو مظاهره کوونکو وسلې راواخیستې، هغه ورغلي طالبان دی ونیول او د طالبانو خلاف یې یو تحریک شروع کړو. ډیلی بیست لیکي داسې رپورټونه دي چې طالبانو د غسیمه باندې یرغل کړی وو او پکې یې ځنې کورونه سوځولي او خپل ملګري یې خلاص کړي دي. بلخوا د سیمې خلک وایي د طالبانو واکمنی یې ختمه کړې ده. هلته طالبان وایي که دا خلک سم نه شو نو دوی به ورته سخته سزا ورکوي. مقاله لیکي داسې ښکاري چې د دې ترشا افغان حکومت یا بهرني ځواکونه دي چې په نورو سیمو کې ځایي خلک د خپل حفاظت لپاره راپاسوي، خو حقیقت دا دی چې دا خلک نه یوازې د طالبانو خلاف دي بلکې د افغان حکومت او امریکا هم خلاف دي او غواړي چې امریکا یې د هیواد نه لاړ شي. بلخوا دوی زیاتوي چې لس کاله یې طالبانو ته ډوډۍ دما او ملاتړ ورکړ خو ته یې هیڅ ګټه ونه رسېدله. مقاله د سیمې د اوسیدونکو یو استاد د خولې لیکي دوی د طالبانو حامد کرزي او امریکانا یو عمره نفرت کوي، ځکه چې طالبان د دوی نه ډوډۍ خوري، کرزي په درغلیو کې بوخت دی او امریکا ور باندې د شپې چاپی وهي. ځای خلک وایي اوس وخت بدل شوی، که طالبانو ځان بدل نکړو نو دوی به د خپل روښانه سباون لپاره هر ډول مبارزه کوي چې پکې د دوی د بچو مستقبل محفوظ وي.
منور شاو چې په غزنی کې د طالبانو په ضد د ولسی پاڅون په اړه د ډیلی بیست مقاله مهم ټکی درته اورول. دا روان میاشتې پر یوویشتمه نیټه د استرالیا په کریسمس جزیره کې د هغو سیاسي پناهغوښتونکو بیړۍ ډوبه سوه چې د انډونیشیا څخه استرالیا ته روان وو. په دغو کې د 125 کسانو تعلق د کورمی قبایلي سیمې د پاړه چنار سره وو. په دې اړه راځي چې د خپل همکار مجید بابر دا راپور درته واورو.
د راپورونو تر مخه د کورمی قبایلي سیمې سره تړاو لرونکي 125 هغه کسان چې غوښتل یې په استرالیا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي په یو بیړۍ کې د انډونیشیا نه استرالیا ته روان وو چې بیړۍ یې کریسمس جزیرې سره واوړېده. په پاړچینار کې ځایي خبریال درویش وایي چې تر دا مهال په دغو 125 کسانو کې ځینو د خپلو کورنو سره رابطه کړې ده. د زیاتوي
کتیر ورځ دلته د پاړچینار مرکزی جماعت نه اعلان شوی چې د چا په دغه کې صرف دروش پیتو کسانو رابطہ کورون سر شوی دی او خو خپل خپلانو ته ویل دی چې خو دغه کشته کې بچ پاتې شوی دی.
په دغه کسانو کې یو 15 کلن ممتاز وو چې تر دا مهال معلومات نشتاق او نه خپل کورنۍ سره رابطه کړی دا. د ممتاز میرمن وایي چې هغه خپل ټول د سرو زرو کالي د دې لپاره خرڅ کړی وو چې ممتاز استرالیا ته ولاړ شي.
پیسې څوک نیوي ایوای ما هزبند لوس کی را ډوګړې واغه مخار تکړلا یو ما هزبند سې یو هو پستا ول واغه مخار کو 2 لک ز ګورنمنت جاب کمپټیسی پوسټ نیم کانا 2 لک روپې مو ایڈوانس واخستلې هغه نه مو لون واخستلو کازام واخستا اته ټولې مو سا ګولډ مو هغه خرڅ کړو 2 لک روپې ځل کوا د نه مخکي جوب کوم کنه 2 لک ک 3 لک روپې مو سم مخکي نه سره وی سری څه لګي مو جام کړی مو هغه روپې هزبند ته یې کړلې سر روپې مو په قرضې خستې دی هغه قرضې مو نیو سپوري پوتي.
په دې اړه مو چې کله په اسلام آباد کې د استرالیا د سفارت سره رابطه برابر کړه نو ډیپټي های کمشنر پال مولی مشال ریډیو ته ویل چې هغه ته په دې اړه د څه خبرو کولو اجازه نشته. خو په کینبرا استرالیا کې د پاکستان های کمشنر عبدالملک عبدالله مشال ریډیو ته ویل چې په کریسمس جزیره کې د استرالیا د فضائي او سمندري ځواکونو په مرسته روان د ژغورنې عملیات اوس د خراب موسم له امله بند کړي شوی دی. د زیاتوي
یې لیټس یې ہے کہ کوئی 108 سروایورز ہیں
اور تازه صورتحال دا دی چې یو سل اته کسان ژوندۍ بچ کړي شوی دی، ولس مړي هم دوه بون راوستل شوی دی او لسکم سل کسان لا اوس هم به تر کړي. د پیر پورز ماخام د استرالیا د ژغورنې د ادارو د خراب موسم او د سمندري تیزو شپو له امله د ژغورنې عملیات بند کړي.
سرچ آپریشن ہے وہ کال آف کر دیا ہے بیکاز آف دا انکلیمنٹ ویدر اور چاپی واٹر.
پر آسٹریلیا کی دا پاکستان ہائی کمشنر عبدالملک عبداللہ مشال ریڈیو ته ویل چې د دغو کسانو هغه رشتہ داران چې په دې اړه معلومات ترلاسه کول غواړي نو په دې ټلیفوني نمبرو دی رابطه هغه سره برابر کړي. 00 شپږ یو 3 0 0 1 1 0 1 1 0.
مجید بابر وو چې په کریسمس جزیره کې د سیاسي پناهغښتونکو د بیړۍ د ډوبېدو په اړه تاسو ته حال درکوي. پولیو یا ګوزند د ټولې دنیا څخه ختمه سوې خو یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې اوس هم دوام لري. په قبایلي سیمو کې ځینې وسلوالې ډلې په دې نظر دي چې دا د امریکا پروګرام دی او ځکه یې مخالفت کوي، خو په اصل کې دا د پاکستان د حکومت لخوا ترسره کیږي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه راپور تیار کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په قبایلی سیمو، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د پولیو یا ګوزان یو لس کیسونه مخې ته راغلي. په دې ورستیو کې شمالی او جنوبی وزیرستان کې وسلوالو ډلو ویلي چې تر کومه امریکایي ډرون بریدونه بند شوي نه وي تر هغه به د پولیو خلاف کمپاین دغه سیمو ته نه پرېږدي. د لړکی حکومت سګامونه پورته کړي. د قبایلی سیمو لپاره د پولیو د ختمولو د ادارې مشر ډاکټر جانباز آفریدی وایي
پدې باندې حکومت کې دی مسلدارې سوچ او فکر هم کړی دی او مختلف مذهبي تنظیمونه مختلف د مذهب سره وابسته خلک هغه په دې طریقه دی وسلوانو سره کوشش کوي چې خبرې اترې وکړي. هغه په دې پوهه کې چې د ډرون حملو او د پولې خپلو کې سره اړیکه نشته، ځکه پولې موږ خپلو ماشومانو لپاره کوو، خپل ماشومان د مزدورانو محافظه کوو، موږ که حفاظتي ټکي لګو خپلو ماشومانو لپاره لګو. او ډرون حملو دا د بین الاقوامي سیاست حصه ده، لهذا موږ خپل صحت خپل ماشومان صحت د بین الاقوامي سیاست نه شکار کو د دې لپاره مونږ دا کوشش کوو چې هغوی په دې خبره پوه شي چې را د پولیو سره د دا قسم واقعاتو سره رابطه یا واسطه نشته.
دا چې د پولیو خلاف څاڅکي په صحت کوم بد اثر کوي او یا کوم خاص هیواد د ترشا لاس لري په دې پښتنو د پولیو د ختمولو د کمیټې یو چارواکی ډاکټر ګوهر رحمان وای
په ګارانټي سره په تصدیق سره زده ماشومان ماهر مم دی ویسټ سره باندې خبرې شو ډاکټر چایلډ هیلث ډی ان ام او موږ دا سرټیفیکیټ ورکړی چې په دې کې د امریکای اډو سلاس نشته. دا ویکسین چې کوم دی په دنیا کې په مختلفو ځایونو کې جوړی کی او بیا د یونایټیډ نیشن یونیسف په ثرو باندې اخیستې کیږي او بیا دا کې کوالټی کنټرول د ګلوبل کوالټی افیکټیویټی کنټرول ایجنسی چې هغه اول ا چیک کوي چې دا ویکسین سیف دی دی کې دا نه د خاندانی منصوبه باندې څه خبر شته په دې کې نه د امریکای د جراثیمو څخه خیال شته نه د امریکای په دې کې سلا شته.
ډاکټر جانباز افریدی وای پولیو رانز د یو تن نه بل تخوريږي او په خاص توګه د بدامنۍ او پوزي عملیاتو لوجې د یوې سیمینا بل ته د خلکو د کډه کېدلو سره د پولیو د خوریدلو اندېښنه ده. نو څنګه چې د دنیا هر هیواد د خپل وطن نه دارانس ختم کړي دغه راز پاکستان باندې هم د ځموري راځي چې د دې د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي.
پولیو یا نور حفاظتي ټکي لګول چې دی هغه براه راست د حکومت پاکستان د محکمې صحت یو ځمېداري ده چې هغه پوره کوي او په هغه کې د پوره کولو کوشش کوي. په هغه کې موږ دا کوشش کوو چې هر مورچل چې دی په دې کې مرسته وکړي او په دې کې مرګرتیا وکړي. د دنیا ته موږ دا لوس کړی دی چې څنګه نورې دنیا د ملک نه پولیو ختمه کا، نیپال غونډه کې ملک ختم کا، بنگلاديش د موږ حساب هغه ختمه کا، شریلانکا ختمه کا، ولې دا صلاحیت موږ نه لرو د خپل وطن نه پولیو ختمه کړو.
دا راز ډاکټر ګوهر رحمان وای چې د اسلامي هیوادونو په شمول هم د دې ویکسینو د ساسکو ورکولو په نتیجه کې د خپل ملکونو نه پولیو ختمه کړي.
دا ویکسین چې کوم پاکستان ته راځي د هماغه ویکسین دی چې کوم یورپ کې استعمالېږي، کوم په چین کې استعمالېږي، په سعودي عرب کې استعمالېږي، په ایران کې استعمالېږي، په افغانستان کې استعمالېږي. دا ټول یو هغه ویکسین دی چې او ځکه خپل یو هیلث پروفیشنل ایکسپرت د ماشومان لپاره یې مند خو نه د دې کې هیڅ قسمه ملاوت نشته د سیسمنت کې نقصان نشته. پولیو داسې مهلکه بیماری ده چې دا معصوم که اونه وجني نو د عمر لپاره معذور شي او بیا ټول عمر یوازې د خپل ځان لپاره معذور کنه، بلکې د خپل کام او د خپل کور د خلکو د خاندان لپاره یو بوج جوړ شي.
پولیو د دنیا په یوازې دریو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې پاتې ده. هن هم په دې کې شامل وو چې د پولیو خلاف د ساسکو ورکولو د پروګرامونو په نتیجه کې په دې ورستیو کې خپل هیواد د دې موزي مرز نه خلاص کړی دی.
منور شاو چې په قبایلی سیمو کې د ګوزند یا پولیو د کمپاین په حق لته ستاسو راپور اوروي. اوس زو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پر لور د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې د تیر ورځې مدې راهیسې د بجلی د نشټوالي لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ شوی دي. دوی وایي چې امروزه ژوند ډیر متاثر شوی دی او باید چارواکي ورته دومره بجلی ورکړي چې د اوبو ضرورت یې پوره کړي. په دې حق له دغه راپور تاسو پام راګرځوم.
د خیبر قبایلی سیمې د چمرود، باړی او لوړګي تحصیل خلک وای چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د دوی بجلی په مکمله توګه بند شوې ده چې لامل یې ځایي خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له وجې د اوبو قلت هم پیدا شوی دی او ټیوبویلونه یې بند پراته دي او اوس د دوی ښځې او ماشومان د لرې لرې ځایونو نه په خپلو سرونو باندې په اوبو راوړو مجبور دي او سکولونه، روغتونونه او بازارونه هم متاثر شوي دي. په دې حق لباندې د خیبر سیمې یو مشر شاکر پریدی مشال ریډیو ته وای
مسله دا جوړه شوې ده چې موږ بچی دا ټویلونه دي او ټویل کم سے کم چه په واسه او فوټه کېږي چې بجلی نه نو بالکل د موږ ته بو ډیر تکلیف وي. بجلی نه نو موږ ماشومان په میلیونو میلیونو باغ په گاړو او په مټکو او په ټیمونو په سرونو باندې راوري. خو سارا سار چه دی موږ سره د ټیسکو پیسکو داس یو تای
د بجلی د نشټوالي لامل د ستونزو سره مخ شوی د دغه سیمې یو بلتن شاه جهان اپریدی وای
اوڈیر ہر سے بجلی علاج سے خراب ہے بلکہ انہیں زندگی بالکل جام لا ہر یو شاہ ہر یو کور دا بجلی علاج سے متاثر ہے وہ خاص کر ڈیر زیاد تکلیف دے
او پو جمرود سیما کی دا خیبر سیاسی و سماجی مشرانو او زائی خلکو ہم دا بجلی دا نشتوالی پزد یو مظاہرہ اکڑا پا دے محل دا جمرود یو زائی مشر زرغنشا اپریدی وویل
مطالبه خو دا مطالبه دي چې اوبه نشته د تیرو لس ورځو نه اوبه نشته دی. زنانه په ملیونو ملیونو اوبه راوړي، ماشومانو کې ملاریا مرض په وبایي شکل اختیار کړی دی.
د خیبر قبایلي سیمې د بجلی د ستونزې په هکله مو چې کله قبایلي سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکي انور مروت سره رابطه وکړه نو دوی وویل د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د دوی د بجلی د غستون زده هوا رکړی شي.
د بجلی لستونز څخه ځو د لوستونکو ستونز ته د خیبر ایجنسی په زرګونو طالب علمان یا زده کوونکي د ډومیسایل جوړولو په لړ کې لستون سره مخ دي. دوی د پولیټیکل واکمنو څخه غوښتنه کوي چې د ډومیسایل په ورکولو سره دي د دوی ژوند له مشکلاتو وژغوري. نور تفصیل د اسرارتل په دې راپور کې واوري.
پیښور کې د خیبر ایجنسی زرګونو مسیرین د ډومیسایل سند جوړولو په لار کې د ګرانو سره مخ دي. دوی وایي چې د لسم جمعات پاس کولو وروسته د خیبر ایجنسی شاوخوا 10000 مسیرین د پیښور په مختلفو کالجونو کې د داخلو لپاره ډومیسایل ته اړتیا لري. ولی واکمنو د دغه سند په امضا کولو کې ګران رامینځته کړي. په دې اړه د خیبر ایجنسی د مسیرینو د اتحادیې مرکزی مشر مسلم خان پر دې مشال ریډیو ته داسې وایي:
موږ چې کومه مسله ده د خیبر ایجنسی د ډومیسایل لا د خیبر ایجنسی چې کوم سم رستورانتان دي لړی د اپریشن متاثر شي اوس بل قهر پیرا وغورځولو بل بم چې داسې موقع باندې د ډومیسایل بند کې چې کله د سټوډنټانو د داخلو ورځوي د ډومیسایل نه بغیر د سټوډنټانو اډمیشن نه کیږي.
عبدالمتین پرې دی چې د قبایلی مسلینو د اتحادیې ستر سکتر دی وای چې د ترهګرۍ له امله متاثر زده کوونکو لپاره دولت هیڅ نه دی کړی او اوس د ډومیسایل لپاره د سو ورځو نه د پولیټیکل چکرې وهي. دوی وای
چې اوس پر ایډی پی درجه نور کړی سکول کې چې نه ویلي چې فیس ته پرې کوو ټول نه غټه مسالې دا جوړ کړه چې اوس په ډومیسایل کې هغه کوي ډومیسایل نه کوي نه سین کوي پولیټیکلي توسې دور نه لګي توسې دور یې هغه لګي پی ایل لګي.
مسلم خان زیاتوي چې کدا مسله هواره نشو نو د زرګونو مسیدینو ژوند به په تیاره کې پاتې شي.
تقریبا 8000 سټوډنټان دي، لکه مطلب 8000 سټوډنټان چې د پېښور په سکولونو کې کامیابی ترلاسه کړې ده. حالانکه اوس چې د ډومیسایل مسالې وته جوړ کانو مطلب لس کال دي سټوډنټانو ځای کیږي.
د خیبر ایجنسی د مسیرینو د دغه مشکل د سوالونو جواب لپاره مو د پی ای خیبر او ای پی این سره تماس هڅه وکړه خو هغوی د خپل مصروفیت نه وخت را نه کړی شو. د خیبر ایجنسی د زده کوونکو په وینا دوی څو وارې د واکمنو د دفترو چکرې وخلي خو د خپل حق غوښتلو نه په احتجاج کولو مجبور شو. اسرارتل مشال ریډیو پېښور.
زموږغله مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د ځوانانو د معاشي ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره پر نوې پالیسي کار پیل کړی دی چې په دوه میاشت کې به سرته ورسیږي. نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
په دې لړ کې د لوبو سیلګرۍ او ځوانانو د چارو صوبایي وزیر سید عقیل شاد د خبری کانفرنس وروستو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د اتلسم بدلون نه وړاندې د ځوانانو د چارو محکمه د مرکزی حکومت سره وه. ولې د بده مرغه د اتلسم بدلون نه وړاندې په صوبه کې د ځوانانو د چارو لپاره یو ځانګړې اداره نه وه.
پاکستان چې جوړ شوی ده نو 15 کال شوی زمونږ په صوبه کې یوت افیلز ډایریکټریټ نشته. مونږ چې د اپلای وکړو چیف منسٹر صاحب دومره مهربان
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د لوبو سیلګرۍ او د ځوانانو د چارو صوبایي وزیر سید عقیل شاه زیاته کړه چې اوس دوی د ځوانانو د پرمختګ لپاره په پالیسۍ باندې کار پیل کړی دی.
هغه وینګ چې موږ ته ملاو شو اوس یوت افیلز د 63% آبادی د زموږ د صوبې هغه ته پوره چې دینو یو یوت پالیسی جوړیږي. دو میاشتو کې به هغه ډرافټ موږ ته راځي، هغه نه پسته به د کیبینټ ته پیش شي، کیبینټ به اپروف کړي او چیف منسٹر صاحب چې دی انشاء الله دو میاشتو پس یو لویه جرګه کې هلته به یوت پالیسی اناؤنس کړي.
د خیبر پښتونخوا پیغلی او ځوانان غواړي چې حکومت د هغې د تعلیمي پرمختګ او د هغې صلاحیتونو ته د ودې ورکولو لپاره کار وکړي.
زما نوم ډاکټر مریم عالم خان دی. انشاءالله چې کوم یوت پالیسی جوړیږي آئده پاره زه یوت کنسلټنټ په تور کار وکوم. ټولو نه بره چې کومه خبره ده هغه زما په خیال د ټولو په خیال د یوت ایجوکیشن دی. اولنۍ خبره تعلیم دی او دویمه خبره یوت ته داسې مواقع فراهم کول چې هغوی خپل ٹیلنٹس او هغه خپل چې کم تعلیم حاصل کړي دی هغه مخ کې راوړي.
او د لوبو او سیلګرۍ د محکمې سکرتر سید جمال الدین شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره په تګلاره جوړولو کې به د دینی مدرسو د ځوانانو په شمول د هر قسم ځوانانو سره مشاورت کولای شي.
چې څونه سیګمنټس دي د یوت پاپولیشن کا اسپیشل پیپل دي ڈسیبلڈ دي پبلک اسکولس کی دی کالجز کی دی امپلائڈ دی ان امپلائڈ دی مائنوریٹیز دی اور سیمینریز مدرسہ والا دی دا ٹول چکم دی دا زمون ٹارگٹ پاپولیشن اف یوت دی.
دا یادونه ورلا چې د اطلسم بدلون روستو په پاکستان کې یوازې پنجاب صوبه د ځوانانو د پرمختګ لپاره د تګلاري منځوري ورکړی دا او د خیبر پختونخوا د چارواکو په وینا په دوه میاشتو کې به د پختونخوا حکومت هم د ځوانانو د پرمختګ لپاره د تګلاري منځوري ورکړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
یوې خواته که د خیبر پښتونخوا حکومت د ځوانانو د پرمختګ لپاره د نوې تګلاري یا پالیسۍ باندې کار پیل کړی دی، بل خواته صوبایي حکومت په تورغر او کوهستان ضلعو کې د انجونو تعلیم عام کولو لپاره سکول ته د تلونکو انجونو له کورنیو سره د مالي مرستو اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تورغر او کوهستان ضلعو کې د جنکو تعلیم عام کولو لپاره په دغه سیمو کې سکول تتلونکو جنکو کورنو لپاره هر میاشت 1500 او 2000 روپو مالی مرستو اعلان کړی دی او ژمنه کړی ده چې دغه پروژې به د صوبې نور پسمنده ضلعو ته هم خپروي. صوبایي سملې کې د کال 2012-13 بجټ باندې په خپل تقریر کې امیر حیدر هوتی وویل چې تورغر د خیبر پختونخوا هغه بدقسمت ضلعه ده چېرته چې تیر کلونو کې د لسم امتحان کې هیڅ یو جنې برخه نه ده اخیستې. د زیات اکړه چې تورغر کې د جنکو تعلیم عام کولو لپاره صوبایي حکومت په بیړنې توګه د پنځم جمعات پورې د سکول جنکو کورنو ته 1500 او د پنځم د لسم جمعات پورې جنکو مور پلار ته به 2000 روپۍ د میاشت ورکوي.
پدې کې موږ کلاس 1 ټو کلاس 5 چې د کومو ماشومانو انتخاب وکړي د یو ٹرانسپیرنٹ میرٹ پر بنیاد وکیل گیٹ کی 250 ماشومان تورغر کے پسٹار میں 1-5 چھ سمر ماشومان اتر دغه انتخاب پر ذریعہ سلیکشن و اسکول تزی دا اگی مور کار لگا ہر میاش حکومت 1500 روپے کیش سپورٹ نہ ہم میاش تے بداور گئی زکہ چھ 3 میاش کی چھٹی
دغشان وزیر اعلی حیدر ہوتی زیات کړه چې کوستان ضلع کې د جنکو تعلیم نسبتاً ښه دی، نو د پنځم جماعت نه تر لسم پورې جنکو کورنو ته به د میاشت 2000 روپۍ ورکول شي. حیدر ہوتی وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د نورو صوبو په نسبت پاکستان کې د ټولو نه زیات د تعلیم لپاره پنګه ایښودې ده او تیر څلور کالو کې په صوبه کې 9 یونیورسټانې او 50 کالجونه جوړ کړل.
پاکستان کے وکیلا 4% آف دی جی ڈی پی ایجوکیشن سیکٹر لور کے اچھا نور کرے اچھا دان نور کو دام سے تاثر امبارے کی درکو جی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن اور ٹیکنیکل آل کلب ٹوگیدر پر پاکستان کے خیبر پختونخوا روم بنی سبرا جی منگ اقبل پروینشل ایڈی پی 4% سے کم دے جی ڈی پی امبار.
د بجلی د خالص ګټې په حقله امیر حیدر هوتی وویل چې د دوی حکومت د وفاق نه تر اوسه پورې 80 روپۍ ترلاسه کړې دي او پاتې 50 روپۍ به په را روان دوه کالو کې ملاویږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس په پای کې د لوبو یو خبر. د بلوچستان د لوبو سرکاري ادارې بلوچستان اولمپیک اسوسیشن په صوبه کې کېدونکي د صوبو ترمنځ د بیلابیلو لوبو اتلولۍ د خرابې امنیتي وضع له وجې تر ناڅرګنده وخته ځنډولې. هلته د لوبو میانانو بین صوبایي لوبو اتلولۍ نه ترسره کېدل د صوبو د لوبو د راتلونکي لپاره زیان بللی دی. یاد لوبو یو وار مخکې هم ځنډول شوي وي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د بلوچستان اولمپیک اسوسیشن جنرل سیکرټری افضل اوان مشال سره د خبرو پر مهال د دې خبرې پخلای وکړ چې راتلونکي جولای میاشت کې شروع کېدونکي د صوبو ترمنځ د بیلابیلو لوبو اتلولۍ یا بین الصوبایي لوبې تر نامعلومه وخته ځنډول شوې. افضل اوان زیاته کړه، موږ چې له امنیتي ادارو سره د ساتنې په اړه ناسته وسوه هغو تر اوسه موږ ته په دغه لړ کې سپا خبره نه ده کړې چې کله هم د ساتنې خبره سپینه سي بیا به وروسته د اتلولیو د ترسره رسولو نیټه ټاکو. هلته په صوبه کې د لوبو میانانو او لوبغاړو پر دغې پریکړې نیوکې کړې. د کوټې اوسیدونکي د فوټبال دغه لوبغاړی نور الله په دغه اړه وایي،
بلوچستان نو الکانو د پاره هغه الکان چې هغه د سپورټ سره تعلق لري هغه د پاره دا ډېر نقصان دی ولې د 1200 نه ټیم راځي 1200 کم ټیمان نه راځي نو د بلوچستان سم ټیمان بار نه ستللی کم ټیمان چې د بلوچستان ریلوی د بلوچستان نېشنل بینک سره دا سره به تعلق ول هغه اوس ګرد دلی مطلب د دې ساوټ پورټ نشته
لوبو سره مینه لرونکي ظفر الله وای د بین السوبای لوبو زنډول د بلوچستان د لوبو راتلونکي لتیارو سره مخامخ کول دي
بلوچستان سی کوم یو تی ینګ دی ځوانان د پرداغي د ګردو غټ لوی نقصان دغه دی اوربل بیا د صبح پسماندګیم د دې وابسته کیږي اور د دې سره د ځوانانو ترقی اور دغه د سیات اور ګرد د دې وابسته ده
یاد دی بلوچستان کې لتیری سمودې رهسه د امنیت خرابې وځي لوجي کلیوی خوا بینل صبای لوبي زندول کیږي بل خوا ته په صبح کې د نن هم د خلکو په وینا د لوبغاړو یو دبل سیمو ته لوبو ته تلل اوس د پخوا په مقابل کې ډیر کم سوی نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ